لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدر منو د دې یو ساته خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن د رسمي سفر لپاره تاجکستان ته روان شو او د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لانجمن مزید اوسنی مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ارګ پریکړه کړې چې یو کمیسیون ته بدن د سپارې څو د دې ستونزې په اړه وروستۍ سلام مشورې وکړي او د حل یوه لاره ورته وباسي. همداراز د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په شهرداری ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ شي او په جګړه کې برخه واخلي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. له ارڅخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د همکاریو او اړیکو د پراختیا او یو شمیر نور مسایلو په اړه بیلابیل ملاقاتونه وکړي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو ته وینا هم وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې له ولسمشر سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني، لوی څارنوال فرید حمیدي او د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري هم ملګرتیا کوي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او د کاسازر پروژې د کار د پرانستنو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په چهارداری ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دغه ولایت د امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې او معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې اړه لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو ویان عبدالقهر ارم ازادي رادیو ته وویل چې د چهارداری ولسوالۍ په سجانی کلي کې په یو بل هوایي حمله کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو د دغه دواړو حملو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي وویله. له ارڅخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر غنی د دوشنبه په ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفون تماس له لارې د دې مبارکي بریا وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانان هیواد پریکي، خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولیو په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړ. باز محمد بارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ شي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راس پلمه نشته، ځکه د ده په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس شوې ده. د حمزه بن لادن د پیغام پرون په انټرنیټ خپور شو. ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپل همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی شي. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي ښار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه تر راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تندید شوی. د اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د مخکنی 15 ورځنی ورباند مهلت ورواوړي اعلان شو. هله په کار په تیرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفانو د درنو جګړو ډګر و چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې ورباند مات شو او په جنیوا کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. خو د اوربند د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تیرې نږدې دوو اونۍ راهیسې د هلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډمهالې اوربند په اړه موافقې شوې، خو په هلب کې د اوربند له موافقې سره سره د وسلوالو او اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ دوامدارو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتوای د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالي ډلې یو مهم مشر په یوه هوایي حمله کې وژلی. د پینټاګون ویان پیټر کو کویلی ابو واهبه له درې ملګرو سره د تیری جمعې په ورځ هغه محل واژه چې د سپرلی پر موټرې بمباری وشوه. کوکوای واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند شوی. تر دې مخکې داسې راپورونه وو چې واهب د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی، خو دا لومړی ځل دی چې پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تایید کړي. په ایران کې د توقف شوی ایران الاصله برتانوي نازنین خاون له برتانوي چارواکو غوښتي چې د دې میرمنې په خلاصون کې مرسته وکړي. نازنین څه باندې یو میاشت مخکې هغه مهال تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو چې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره ایران ته تللې وه. د نوموړي خاون ریچارد ریلیټیف پرون د بي سي ته ویلي دي چې میرمنې ایران ته یوازې د رخصتۍ لپاره تللې وه. او عراق څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې په ختیځ ښار باقوبه کې وي موټر بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتې نور ټپیان کړي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وشوه. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلي خبري اژانس اوماق ویلي ځان وژونکي بریدګر د دیالا ولایت په مرکز کې شویګان په نښه کړي. ویره ده چې د وژل شویو کسانو شمیر به زیات شي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې چې د ایران سره پر پوله پروت دی د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد بریا اعلان کړه، خو تر راوروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلو بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه
زمون غاګل ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ولسمشر اشرف غنی نن د تاجکستان پر سفر روان شو. په یو بل راپور کې به واوري چې افغان ولسمشر وایي له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر لنجبل مسلکی پوهانو سره تر سلام مشورو وروسته حل شي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته حکومت غواړي پر لویو لارو د پیښو عوامل وڅېړي او د حل لپاره اقدام وکړي، او د کندز تخار د لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر له ناامنۍ سر ټکوي.
کندز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلق لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی، مشکلات نه لري.
نور موضوعات هم لرو. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې د خوښۍ په مراسمو کې د کورنیو ترمنځ د جنگ جګړو مسله څېړو.
زه یوازې تللی وم هلته، ډېر جنجال سو. د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د جلۍ د کورنۍ تر منځ هلته د هلک او جلۍ خویندو هم جنګ وکړ، موږ هم بې وخته واده نه راووتلو.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونې خبريږي. قدر من اوریدونکو په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، ولسمشر اشرف غنی نن تاجکستان ته په رسمي سفر روان شو. چارواکي وایي افغان ولسمشر به په دوشنبه کې په خپل لیدنو کتنو کې د افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې لودین صاحب.
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی له پلاوی سره نن سهار دوشنبه ته روان شو او دا شیبه ښاغلی غنی دوشنبه ته رسیدلی او هلته د خپلو ملاقاتونو لړۍ هم پیل کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې له تاجکستاني چارواکو سره افغان ولسمشر د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه راز په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې پراخړه ورکړي او د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کوي. خته چې د مینپال لاندې خبرې وورو،
د اقتصادي همکاریو په اړه باندې بحث کیږي. دوه تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي، ډېر زیات به پر اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغې پدیدې او د دغو تهدیدونو سره د مبارزې پر لارو چارو باندې وغږېږي.
ښاغلی غنی، په داسې حال کې تاجکستان ته ځي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د موجوده امنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه او حتی د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پوله کې امنیتي تدابیر هم جدي کړي وو. نو په دې سفر کې به په دې هم خبرې کیږي چې افغانستان او تاجکستان څنګه کولای شي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیو کچه راکمه کړي. دغه راز د دواړو هیوادونو ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنز د برېښنا د لیک د دغه راز په ترانسپورتي پروژو هم خبري وکي. په سیمه کې دوا مهمه د ریل پټلۍ پروژې د چې د تاجکستان او افغانستان برخه هم پکې ده. په دغه دوه پروژو هم خبري په اجنډا کې دي. دا یو د ریل پټلۍ پروژه د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنز ده چې د هغې پټلۍ په اړه بحث هم په دې اجنډا کې شامل دی. د ولسمشر د سفر او دغه راز د ریل یا د اورګاډي او بل پټلۍ د چین، تاجکستان، قرغیزستان او افغانستان او ایران منځ چې په دې اړه به هم په دې سفر کې بحث وشي. دغه راز ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته یعنی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم تاجکستان ته سفر ولري، خو له وی بیل اجنډا سره. د افغانستان بهرنی چارو وزارت بیا وایي چې ښاغلی عبدالله به د پنځشنبه په ورځ د کاسازر پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې ګډون وکړي. او کاسازر همغه د برښنا د لیکت پروژه ده چې د قرغیزستان، تاجکستان برښنا افغانستان لاره پاکستان ته انتقالوي او د برښنا یو برخه افغانستان ته هم ورکول کیږي. بلې تکلسه
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کول همدارس و موریدل چې اجرایی رئیس عبدالله به هم د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته به په تیره د انرژي پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته بدن د وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا د مزید بامیان لاري د هیواد نورو برخو ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ لاري غوره شوی دی. ولسمشر غنی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دغه خوا موظف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونت ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی
زی ملی کمیسیون ګمارم چې غړی یې د خلکو له استازیو، سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي، د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت ته وړاندې کړي، سو پرانا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
خاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازنه پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلې شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته سالنګ لار مناسبه وګڼله. تیرونه افغان کابینه هم موافقه وکړه چې د یاد پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینه دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زورګونو غړو په کابل کې له حکومت وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداري ورکړ چې که تر راتلونکي دوشنبه پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي د جمهوری ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست بر حق
که تر راتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری مش با دی ارگ شوخوا سرکون تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګ د دغه اعتراضیه غونډې یو ګډونوال سید علی کاظمی وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تیره شي په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تیره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې په دې وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خپلمنځي جګړو راپورونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دي د طالبانو د دې خپلمنځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه بریا ترلاسه کړې وي. په هلمند کې د طالبانو د خپلمنځي شخړو او په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو د دریځ په اړه اجمل اند په هلمند کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي قومندان جنرال او بکی جبار قهرمان سره مرکه کړې. ښاغلی قهرمان، د مرکه په پیل کې د طالبانو د خپل منځي جګړو په اړه وویل
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بر لاس ولري، د شینډنګ څخه بیا فراه بیا نیمروز بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیرېدو سره ډېر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل، او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده. دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو؟ که نه،
دغه خپل د دولت د پاره یو ډیر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وشي چې دا جګړه جعلی ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایا، ویل کېږي چې دغلته څخل چې ټاکل شوی و عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کمی پیښه منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پیښه، دا چې په نوزاد کې پیښه رالی، دا چې په ترخنه اور کې پیښه رالی، دا چې په مرچ کې پیښه رالی، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسیږي، دا چې مابسونه ماتیږي، دا چې قومندانان هلته کارګټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي. ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده، دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې ډېر روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر شر کې به په سیمه کې کاملا دولت تسلط حاصل کړي.
په هلمند کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي ډلې مشر جبار قهرمان و چې په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو او د افغان ځواکونو د دریس په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو موضوعاتو یې مطالب خبر کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او د قانوني شبکې له خوا د طالبانو د قمندي په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پرواکي ورسپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، شنن کې وایي حکومت د سولې لپاره اراده واک نه لري او لامدي عمل خي افغانان په اوږده جګړه کې پات شي. د مطلب لیکوال لیکلي، د خلکو ترمنځ ناهیلي ورسته له هغې راپورته کیږي چې د ورستیو معلوماتو لمخې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې دي. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و په دې اړه روانه ونې ورسته پریکړه وشي، خو ویل کېږي چې حکومت د سولې له خبرو په شا شوې ده. خو انیس دولتي ورسپانې بیا په دې اړه د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاول رحمان سلیم په حواله لیکلي چې د حزب اسلامي سره زموږ د خبرو د دیوانی ممیاش وشوه او لا هم دوام لري. په مطلب کې د ښاغلي سلیم له خولې ویل شوی چې په دغو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي او د تفاهم لیک په 25 مادو کې په 22 کې سره سلا شوي، یوازې 3 مادې پاتې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې حزب اسلامي غوښتي چې دغه تفاهم لیک باید د نړیوال ټولنې لخوا هم ومنل شي. سرخط پلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د قانوني ډلې لخوا د طالبانو د قمندې د خپلولو موضوع ته اشاره کړې ده. د سر مقالې لیکوال دی کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، حقانی شبکې په ټول افغانستان کې د طالبانو د جګړو قمنده خپل کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت که څه هم داعش، القاعده او طالبان ګواښونکي ډلې بولي، خو د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ د حقانی شبکې بللې ده. د سر مقاله لیکونکي په باور د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موضوع کومه نوې خبره نه ده. خو د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا خبره راپورته کوي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات او درزونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې، لیکلي چې د افغانستان په دننه پر روانه جګړه کې د حقانی شبکې لاس دی، چې ویل کېږي د نورو ترهګرو ډلو په څیر د دې ډلې مرکز هم په پاکستان کې دی. په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډلې رول تر هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال غوره کړ. د سر مقاله لیکونکي په باور حقانی شبکه چې امریکا او متحدین وي تروریستي ډله نومولې، کولای شي طالبان ډیر پیاوړي او د افغان جګړې لپاره تیار شي کړي، او دا ویره په داسې حال کې پیدا کیږي چې په افغانستان کې سګدو به هم د جګړې تنور تود دی.
په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته چې د یو مسافر وړونکي بس او ټانکر د ټکر په پیښه کې یو زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، تاسو د ستونزو د حل لپاره او په هیواد کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او همداراز د موټرو د تګ راتګ د وضعیت په اړه څه نظر لرئ، څه د حل لارې پیشنهاد کوئ؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. ازادي راډیو ته رسیږي، مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
د غزنی له خنړی ترافیکی په هیروسته افغان حکومت یو پلاوی هم ټاکلی چې پر لویو لارو د ترافیکی پیښو عوامل وڅیړي. په دې اړه راپور د هم د خبرونې په دوام کې راځي او ردو تای را سره وسی. خو له هغه مخکې د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دې لوی لارې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو او همدارس پر امنیتي پوستو حمله کوي. دوی شکایت کوي چې د دې حملو له کبله خلک پر دې لارې د تګ را تګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له مسافرو او موټر چلوونکو سره د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندوز تخار لوی لارې باندې وخت نوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي چې له کبله خلک پر دغې لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندوز تخار لویې لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې دغه لویه لاره د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
ستونزې دا دي چې دا لاره ډېره بی امنیته ده. پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پاک ساته لاره بنده وه. بی امنیتي خو بیخي ډېره ده چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو.
دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو. د پوستو باندې عملیات یې کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفې ته تګ ونسو تللی ونسوم. اوس دغه فعلاً له تخار را روانم په لاره کې. تشویش نه ته اوس زه به سرهقم بېرته قندوز ته ورسېږم.
د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خان آباد ولسوالۍ د چهارسري دکان ادم خان او خوجه پستې په سیمو کې همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند د ملرغي باغمري او لرخابوی په سیمو کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
کندوز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده. ډیر مشکلات خلک لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی. مشکلاتونه ډیر دي.
کندوز تخار لاره نه امن ده. امن نشته، امنیت نشته. نه موږ ساز امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي دا لاره امنیت په درست خط توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندوز د امنی قمندان محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندوز تخار لویې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندوز تخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
ولسمشر اشرف غنی یو هیئت ته دنده سپارلې چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو عوامل وڅیړي او د مخنیوي لپاره یو طرحه جوړه کړي. ولسمشر غنی پرون ماسکین په یو غونډه کې وویل چې د څو وزارتونو ګډ پلاوی دی جوړ شي او په دې اړه د کار وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د غزنی د ترافیکي پیښې د یو شمېر قربانیانو مړي لا هم نه دي پیژندل شوي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی، افغان ولسمشر وایي د مرګونو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي. ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ په یوه وینا کې وویل چې دا ډول پیښې او تکراری پر یو ملي ناورین بدلیږي.
این دست از رویدادها که متاسفانه بارها تکرار شده است میرود تا نوی قصفا.
ولسمشر غنی وایي دا ډول پیښې چې له بده مرغه بیا بیا تکرار شوي د ملي ناورین د یوې بڼې خواته ځي. له همدې کبله ما سپارښتنه کړې چې پر لویو لارو زموږ د ترافیکي سیستم په شمول دی دا ډول ترافیکي پیښو ټولې خواوې وڅېړل شي او د اصلاح لپاره دې جدي او بیړني اقدامات ترسره شي. په هغه حیات کې به چې د ترافیکي پیښو په اړه به څېړنې او د مخنیوي لپاره به یې سپارښتنې کوي د کورنیو چارو، ترانسپورت، عامې روغتیا، اطلاعاتو او کلتور او عدلي وزارتونو استازي شامل وي. ولسمشر غنی همداراز په ترانسپورتي شرکتونو هم غږ وکړ چې پر خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د لسره غور وکړي او دا ډول خنړیو پیښو د مخنیوي په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د دوشنبه په ورځ په ارکی د غزنی د پیخه پاړه په وغونډه کې پریکړه وشوه چې په پیخه کې د هغه وشل شو کسانو جسدونه د کابل 420 روغتون ته انتقال شي چې پیژندنې سخته ده او تر پیژندنې وروسته د خپلوانو ته وسپارل شي. افغانستان خې د نړۍ د ګوتو پښمیر هغه هیوادونو څخه وی چیرې چې پر لوی لارو دننه په خارونو کې د موټر چلونې ترافیکي اصول ډیر کم په پام کې نیول کیږي. په ځانګړې توګه له مرکز کابل څخه د هیواد ختیځ، لویدیز، جنوب او شمال ته غزیدلې لوی لارې په پرله پسې توګه د مرګونو ترافیکي پیښو شاهد دي. د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه مراعاتول د سړکونو تنګوالی او خرابۍ پر لویو لارو د ګڼې ګوڼې زیاتوالی په ځینو لارو کې د بمی چاودنو له کبله جوړې شوې کنډې کپرې او د لویو لاریو له حده زیاتې بارونې د دا ډول مرګونو ترافیکي پیښو د سببونو په سر کې دي. د دې پیښو په وروستۍ هغې کې چې په غزني کې د یو مسافر وړونکي بس او د تیلو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه تر 15 او زیات کسان وشل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي.
لس بجې او 13 دقیقې شوې. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز او روي له هغه وروسته د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړ پړي دولتي پلاوی په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په شهردری ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 200 مخالفان وژل شوي. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستي بریا مبارکي وویله. د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریه ته ولاړ شي او په یووالي سره جګړه وکړي. له عراق څخه ورکړل شوی راپور نوایي چې په ختیځ خر باقوبه کې یو موټر بم چاودنې لګ تر لګه لس کسان وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي. د امریکا متحده ایالاتو د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالو ډلې یو مهم مشر په هوایي حمله کې وژلی. او د سوریه په وزوی چې په شمالي خرحلب کې او شاوخوا سیمو کې اوربان لانن څخه دراتونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید شوی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو اس ام اسونه اورو خو له هغه مخکې د شپه ل پکتیا د مظاهرو خبرونه را رسیدي ویل کیږي چې یو شمیر مدني فعالان او خلک واټونو تراوتلې دي او د ټوټاپ د پروژې د مسیر د اړولو په وړاندې اعتراض کوي. د ازادي رادیو خبريال محمد داوود تپان د شپه له ګردیز د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده.
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې د پکتیا یا سلګونه مشران، علما، مدني فعالان او خلک د ګردیز ښار غزنی تلورلارې ننیولې تر مرکزی تلورلارې پورې ټول تر جمع شوی دي. همدا اوسې لاریون دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې ولسمشر د دوی غږ وانوري او دغه پروژه چې دوی ته پخوا ورکړل شوې ده او برېښنا انتقال پروژه ده، که د ټوټاپ دغه پروژه پکتیا ته په خپل مسیر تطبیق نه شي، دوی به د خبرو ټول نه چوړي. همدا او چې دوی به د حکومت سره پریکول اعلان کړي که دوی غږ وانوري. بلې تکل سر
بلې. نو دوی څه غواړي چې د سالنګ لارې د ټوټاپ پروژه راشي او کماغه د بامیان د خلکو غوښتنې دی ومنل شي؟ دوی څه وایي؟
دوی وایي چې د بامیان د خلکو مشران د قومي توپیرونو ته لمن نه وایي. د دوی د واکمنو په وخت کې دغه پروژه په دغه مسیر ټاکل شوی او په دغه مسیر باید تطبیق شي او په خبره د حکومت د پلان سره سم چې بامیان ته هم په دغه کلونو کې برېښنا ورکوي. هغه دوی د هغو دپاره هم برېښنا غواړي، ولې د خپلې پروژې د خپل مسیر تطبیق غوښتنه کوي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د خلکو د مظاهرو په اړه راپور راکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد زاهد له بامیانو په خپل سمس کې لیکلي د حکومت اړوند چارواکي باید د 303 موټرو پر شرکتوالو لوی جریمه وټاکي چې د داسې قربانیو بیه په باید اړوند شرکتونه پرې کړي. عبدالباری اکبر دوست وبخی د باکوال ولسوالۍ خلکې موټر چلونکي باید نشي پرېږدي او خپل نظر سرک ته وساتي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي حکومت باید هغه موټر چلونکو ته د موټر چلولو اجازه ورنکړي چې نشه یان دي او لایسنس ونه لري. فتانه عثماني له زابل لیکي زما د موټر چلونکو څخه دا هیله ده چې لږ د پزند ورسیږي خو احتیاط دی وکړي. عزت الله اعظمي د کندهار لیکي پر لویو لارو د ترافیکو ستونزو عمده دلیل د لویو لارو خرابوالی او د موټر چلونکو د نشه استعمال دی. او له مرجع څخه ایواز صالح لیکي د موټر چلولو او ټکرونو لوی لامل د موټروانانو نشه کول دي. او اوس هم د خبرونې په پای کې پام وکړئ. تاند څنګه او ورپسې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ ته
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته پیچکاري کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي:
نوم مې بدشجان زدران، د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړولې، د شخصي ګټو دپاره یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېده او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت به نږدې نه وه.
استاد د په همدغو خبرو مو بحث سره وکړ. اوس یې ما سره عقده اخیستی، زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب د خیر اخلاصۍ نه راسي د سیاست په هکله باندې تر هغه پورې خبرې کوي تر څو چې دوی نوي دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده، هغه به استادان د یو لار نه د یوې لار نه شاګردان ته پیچکاري کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم یې نورالله ده، د کابل د کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کوونکی. دغو سیاست ته خپله دولتي خلکو لاره برابره کړې ده. هر سیم ته چې لاړ شئ، حتی هر یو استاد چې وګوري، همدارنګه د لوی پوهنتون مخامخ دیوالونه وګوري، ټول بلیکلي مارک په طالبان ده. ټول یو شاګردانو یو سیم کې درس ویلي، نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي. هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول، دا که وروسته سره غټ هم سي، وروسته سیاسي څېرې ته جوړېږي او یو د بل په زید باندې کار کوي.
د مانو مبدلا وردک د کابل پانتن محصل ځینې خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کیږي چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود ماستر راوړي او غوی وکولای شي پراتلونکي خپل موخه ته ورسیږي.
هغه خواږه ملګري چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک ده صرف په دې باندې سره اوس هلکان هلته پېژندل کېږي. دا د پلان کې پلوی دی، وسن کې پلوی دی. دلته یو شمېر سیاسي کسان دي، موږ لوبوي پوهنتون نه چې څوک فارغي علم وړي، خو موږ به علم یې نه سو، یوازې به خلکو ته دستې جوړول زده کړو.
دوستان، استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري، خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې. راځئ د بادشاه جان او د محمد عتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو.
ډېر ځله شوي چې کله به شاګرد استاد سره یو کومه خبره کې راګیر شو، فرض که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به ویل نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولید، نو بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکاموم، یا به زه تا باندې داسې وکړم یا به تا داسې وکړم، خو شاګرد به ته به نو ډېرې وسوسې ورچول، زده کوونکی به هم پښیمانه شو، ما به یې دا خبره نه وای کړې.
یو استاد و چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین را پاتېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول، بیا هغوی هم پاتېدل او د ما لنګې وکړه، یعنې په دوه ډلو وویشلو. په یوه صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجایه بېجایه پوښتنې کوي، غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو، د بشری حقونو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټول ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي. دی زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی، نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
کلکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ دی لمونځ روژه کې زه په ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. که فرضاً د فزیک په سات کې استاد غیر فزیک بل څه ور کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی، ځکه دا اجورا یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پاره ورکول کیږي. زموږ ټول نیمګړتیا هم په دغه غیر څاري حالت کې ده. استاد او شاګردان دواړه د وخت ناوړې ګټې واخی. پس هر پوهنتون که دی، که روزنیز مرکز دی، که دولت نورې څانګې دي، دی باید داسې ډسپلین ولري چې په هغو کړنو باندې داسې څار ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي، غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادي ده.
دغه اکاډمي کې ساحې اوس تر څار لاندې دي او کنه پاړه به وروسته واورې. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نه شي، ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پوهنتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده. یعنی استاد کولی سي کلن سیاسي علوم درس ورکوي او سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي، تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. دغسې نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډېر عالي نظر ده یا ښه تحلیل ده، دا د ډېرو بې تجربه او کم علم استادانو کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سی، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نه کوي. کله چې استاد یو بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت اوسي. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل شوي، په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، څه موده وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي ریپورت کې ویل شوي وو چې د کابل پوهنتون د شریعاتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اته میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکی ساحې د خپلو اغرازو لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق موږ ته منتفی ده. تاسو شاهدی هستی چې په ننګرهار ولایت کې بعض خلک او بعض محصلین او استادان دغه فعالیتونه ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارګان ته معرفي شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوهنتون نه دي یا دولتي پوهنتون نه دي، زموږ علمی او اکادمیک نظارتونه جریان لري او موږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصي مطالبات او خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
ښاغلی فیصل همدار از وایي چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د محصلانو او د استادانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي له ټاکل شوي کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نکړي. دوی وایي چې کچېری بیا هم محصلان په پوهنتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان په خپل ټولګي کې د مضر سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه یو سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډېر د موضوع جدي اوسي، به کېږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکسالعمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د خپل د درس طریقه لک بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سئ ادارې ته لاړ سئ او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره په سمه توګه کېدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو لقبلې درس پرې خود کنه، نو د خو غختل چې انجینر شي.
استادان چې برغل سمته دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعض استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دي اوسې ډیر ته خوشاله، او بعض استادان دي چې موږ زړه تور کړای دی په دې خبرو سره. کی میو چې درس ویم او را تحصیل وکم، خپل می روړ انجینری سره شوک غواړم د خپل مشران چې خسته تکړه استادان لایق نظم دیسپلین دا په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې اند نسل او اولاد سانتیاوی ورته بل دا د خپل مشران نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وی چې د خپل خونځي یا د پوهنتون د هغې فضا لکبل چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضر بحثونو ککړه شوي زړه توري شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو د خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامه مل
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه
خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تړل کیږي. کورنۍ د نکاح تړلو په وخت کې انجلۍ ته وکیل یا نکاح پلار ټاکي چې د نکاح په مجلس کې له انجلۍ نه استازیتوب وکړي. دا چې په اسلام کې د نکاح پلار په اړه څه حکم دی او که په نکاح کې ایجاب او قبول مخامخ ترسره شي، دا خبره څومره مهمه ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې نږدې 4000 میرمنو ته به د شیدو د پروسس په برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ادارې مشر محمد غلام لاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې میرمنې د دې زده کړو په ترلاسه کولو سره کولی شي د شیدو له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. د ملاخیل په وینا دا پروګرام به په تخار، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې هم عملي شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 13% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په وجود کې د وینې د تامین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاصې کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 13% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر 19 کمپاینونه پیل کړي دي. د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم 19 کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشتې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې با کله یو هلک او نجلۍ واده کوونو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با له دواړو نه د رضایت پوښتنه کوله. له رضایت وروسته به د هغوی نکاح تړله. خو زموږ په ټولنه کې لا اوس هم ځینې ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوې په غیاب کې د هغې د وکیل یا نکاح پلار لخوا چې کورنۍ ناوې ته ټاکي ترسره کیږي. له دې امله ګڼ نجونې په جبر او واړه عمر کې ودیږي. د ننګرهار اوسیدونکي پروین په وینا دا چې کله ودیده د نکاح په وخت کې پلار ورته راغی او دې ته وویل چې کاکا دې ستا وکیل دی، خو مخکې له دې سره هیڅ مشوره نه وکړي.
زه خو په سبا نه پوهېدم هغه وخت کې، خو مخ نه یوم آرامه ومه، بلکې پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی، ځان ته وکیل ونیسه، پدر وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلی م دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پدر وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
د میدان وردګو اوسیدونکي مریم هم وایي لیبر او پلار یې مشوره کړې وه او هغوی په خپله خوښه نکاح پلار ټاکلی وو او دا هیڅ خبره نه وه.
لیبر مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما هغه راغله مالی نوم را وښوده، شاهدان راغله، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه وم، 15 کلنه وم، دغنه به وم نکاح مې وتړله.
خو ځینې کورنۍ د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښي ته ډیر ارزښت ورکوي او حتی د نکاح پلار په ټاکلو کې هم له نجلۍ سره مشوره کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د دې په واده کې نکاح پلار د دې په خوښه ټاکل شوی و او پلار یې ورسره مشوره کړې وه.
ما پلار خو روشن فکر وو او هغه پوښتنه وکړله چې داسې زه غواړم چې تا دا نفر ته په نکاح کمه ستا څه نظر دی. بیا خپله رضایت نو چې درلودلې او نکاح پلار مې زموږ د خپلوانو سوو خپله دی خپل په منځ کې سره انتخاب کړی چې دا به نکاح پلار دی. زه خبره وم چې دغه مې نکاح پلار دی.
خو په ډیری سیمو کې داسې دود دی چې د واده په معامله کې د جانبینو رضایت ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. هغه څه چې د کورنۍ مشرانې کوي ټول هماغه مني او د هغوی له پرېکړې غاړه نه غړوي. په ځینو سیمو کې حتی که نجلۍ د واده په اړه بحث وکړي نو ټولې سپین سترګې بولي او تهدیدوي. د پکتیا اوسیدونکي ډاکټر ضیاءالرحمن په وینا
د دوی په سیمه کې داسې دود نشته چې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي او حتی که نجلۍ په واده کې ونه ژاړي نو خلک ورپورې خاندي.
خو مشکل دلته دا ده چې یو اړخ نشته، مشکل په څو اړخونو کې ده. اول د جلکۍ بې سوادي ده په افغانستان کې، د کورنۍ هغه د سطح د سواد ټیټوالی داسې هغه ته فکر کوي چې جلکۍ چېرته کینی وکړي، یو شرم ده. بعضې غلط د غیرت ترې په نوم رواج چې چېرته جلکۍ وغږي په داسې مجلسونو کې ډېر سپکه به ښکاره شي، خلک به بده سترګه ورته وګوري، حتی کورنۍ به سپکه وبولي. یعنی حتی تر دې حده پورې که ونه ژاړي د واده مراسمو کې خلک ورته په سپکه سترګه وګوري. دا خو لا د دې خبره شو چې دا په خپله تصمیم ونیسي زه څومره مېر غواړم دا شی غواړم، نو ښه خبره خو دا ده چې جلکۍ خپله وکړی شي.
د ضیاء الرحمن په وینا کا کورنۍ نجلۍ ته اجازه نه ورکوي چې د نکاح په مراسمو کې کینی، لا قل دومره واک خو دې ورکړي چې نکاح پلار په خپله خوښه وټاکي چې د دې په استازیتوب ښه بیان وکولی شي. نوموړی وایي دی په خپله یو ځل د نکاح پلار ټاکل شوی او هغه هم د ناوې رضایت و چې دی باید نکاح پلار وي.
خو که بیا هم خپله نه شي کولی، حداقل دومره حق باید ورکړل شي چې په خپله خوښه باندې یو وکیل ځان ته ونیسي، د بل چا له خوا ورته تلقین نه شي ته څوک ځان ته وکیل کړي. مراسمو کې مې ډېر اشتراک کړی، خو د جلکۍ پلار یو ځل شوی او هغه کې هم زما چون خپله یې تللو وه، خپل ورور ته هم کړی وه، هغې د نکاح پلار شوی. زه خپله په هماغو کسانو کې وم چې جنۍ ته ورغلو، ورسره کېناستو، پوښتنه هم ترې کولی شي خپل وکیل دې څوک دی. بیا جنۍ په خپله خوله وویل چې ته زموږ وکیل کېږي، نو د مخ په خوښه باندې زه بېرته وکیل شوی یم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. په ځینو مواردو کې وکیل د نکاح په مراسمو کې هغه څه چې لازمه وي سم دلیل نشي ویلی، نو کله کله نکاح کې جنجال او شخړه رامنځته کیږي او نکاح په ساتونو ساتونو اوږدیږي. د کابل اوسیدونکو ارزو د همداسې یوې نکاح کیسه کوي چې د نکاح پلار او زوم کورنۍ ترمنځ جنجال واده کې بې نظمي رامنځته کړه او حتی میرمنو په خپل منځ کې جنګ وکړ. دا نوره کیسه کوي.
زه واده ته تللی وم، هلته ډېر جنجال شو. د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ، هلته د هلک او نجلۍ خویندو هم جنګ وکړ. دا محفل به هم خوړه او موږ هم بې وخته واده نه راووتلو. که وکیل م ټاکي، بیا داسې یو سړی وټاکي چې هغه خبرې وکولی شي، بیا جنجال جوړ نه کړي دوی ته. دې لپاره باید داسې یو پوه او عالم عاقل شخص اوسي.
په ځینو نکاحګانو کې چې یو له جانبینو رضایت ونه لري، وروسته ګډ ژوند یې هم له ګیلو مانو او خوابدیو ډک وي. یو بل ته پیغورونه ورکوي چې په ما نکاح په زور قبوله شوي یا زه هیڅ خبره نه وم. د کابل اوسیدونکي مینا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
موږ د خپلوانو واده وه، هماغه له شروع نه د نجلۍ د ایجاب قبول مراسم سم نه وسي، ډېره په نکاح کې پښتنه نه وسي او کورنۍ دې ته په در وکیل نیولی وسي. دغه د نکاح ټول اختیارات د کورنۍ دغه د په در وکیل په لاس کې وه. نو وروسته چې دوی ګډ کورنۍ ژوند پیل کړ، د دوی ترمنځ به ډېرې شخړې کېدلې او دا نجلۍ به ورته ویلي چې ما هېڅکله پښتنه نه وسې په نکاح کې، چا ستا دغه هلک خوښ ده نه ده خوښ. له شروع نه نجلۍ ته واک نه ورکول کېږي. نو دغه بیا پیلې وي چې کورنۍ شخړو سره دوی مخ یو، دوی تل جنګ و جګړې کوي.
د اسلام له نظره میرمن په کوم حالاتو کې کولای شي ځان ته وکیل یا نکاح پلار وټاکي او وکیل کوم صلاحیتونه لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر زیاتوي.
پدر وکیل یا پلار وکیل دا یو عنعنوي اصطلاح ده. په اسلامي شریعت کې مونږ په نوم دی وکالت یا وکیل چې هغه د نکاح وکیل وي او یا د هر شي وکیل وي، داسې یو اصطلاح لرو. دغه وکیل مسؤلیت فقط د هغه انسان یا ښځه یا نارینه د دې پیغام رسول او د دې د ارادې تمثيل کول دي. مخصوصا په نکاح کې چې کله زموږ په عرف کې نکاح پلار نیسي څوک، او دغه نکاح پلار د خځې له ارادې نه بیرون هیڅ نوع صلاحیت نه لري او هیڅ نوع مکلفیت نه لري. د مکلفیت د خځې د ارادې تر هغه حد پورې چې خځې دې ته اختیار ورکړي، دغه اختیار په چاپیریال کې کولای شي، دغه په اختیار په محیط او ماحول کې د وغږیږي او خپل اراده تمثيل کړي د خځې د ارادې په نمایندګۍ یا د غیب استازیتوب.
د افغانستان په قوانینو کې نکاح پلار چاته ویل کیږي او یو وکیل باید کوم حقوقي شرایط ولري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده حمیره حقمل زیاتوي.
هغه څوک چې په نکاح کې د پدر وکیل په حیث باندې د طرفاینو نه ټاکل کیږي، هغه باید د حقوقي اهلیت درلودونکی وي. همدارنګه هغه کس چې په حیث د پدر وکیل د نکاح په وخت نیول کیږي، هغه باید د یو نیک شخصیت او شناخت په ټولنه کې درلودون کوي یو امین شخص وي تر څو چې وکولای شي د نکاح د ولایت هغه مسؤلیتونه چې دته راځي کېږي هغه په سمه توګه د هر چا د خانه چې په دروکیل نیول شوی دی د هغو په وړاندې او د هغو د عقد په وړاندې په سمه توګه ترسره کولای شي.
د استاد کوثر په وینا خپل میرمن کولای شي د ایجاب او قبول په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته.
دلته په افغانستان کې عرف دا ده چې معمولا ښځې نکاح خپله ناظریږي او نکاح پلار نیسي، او خلکو داسې انګیري چې شاید ښځه خپله ونشي کولی خپل دغه مباشر یا مستقیما خپل عقد وکړي، خو دا خبره غلطه خبره ده. د اسلامي شریعت له نظر نه ښځه هم کولی شي د نکاح مجلس ته راشي، هغه خپل رضایت یا عدم رضایت خپل ابراز کړي، یا که چیرته د ښځې د اختیار خپل ولي ته ورکړي، هلته بیا هغه ممثل یا څوک چې ولي امر د ښځې ده هغه ټول اختیارات لري چې د ښځې د غوښتنې مطابق او د عمل وسی. په اکثر یو اسلامي هوادونو کې دا چې خزه خپل مجلس د عقد یا په محکمې ته یا مجلس د نکاح ته مستقیما خزه خپل حالت حاضرېږي، او د خزه د حضور په ترس کې د نکاح صریحا نافذېږي او تړېږي. دا بهترین عمل ده او د اسلامي شریعت سره موافق عمل ده.
خو ځینې خلک بیا خپل رسم و رواج ته ډیر ارزښت ورکوي او وایي چې د دوی په کورنیو کې همداسې دود دی چې نکاح کې باید ناوې ګډون ونه کړي، ځکه چې سبا ورځ بیا خلک رنګارنګ خبرې کوي. خو که د نکاح په مراسمو کې خپل انجلۍ ګډون وکړي، دا به څومره د هلک او انجلۍ په آینده ژوند ښه تاثیر ولري او ژوند به یې خوشحاله وي. استاد کوثر زیاتوي،
څوک د ښځې اراده په پام کې نه نیسي او په خپل ځان سره وکالت کوي، یا داسې نکاح چې هغه ښځه په هغه کې راضي نه وي او څوک جبران هغې ته نکاح کوي، دا نکاح باطله او فاسده نکاح ده. اصلا دا نکاح باطله ده، ابتدا د دې صحیح نه ده، او کوم نتایج چې په دې مرتبېږي هغه فاسد نتایج دي او عقد نه ده سوی.